رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مو بخیر هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شفیع سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لنډیسته
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د غوراوی د کمیټې کار غیر قانوني دی خو ارګ وایي چې دا کمیټه به خپل کار ته ادامه ورکړي د امنیت شورا وایي چې په شمالي کوریا به نور بندیزونه هم ولګوي او افغانستان زمبابوې ته په کرکټ کې تاریخي ماته ورکړه
نن پنجشنبه ده د 1940 نوي کال د جدید میاشتې 18 ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې 8 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې ترکیه هلې ځلې کوي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې شخړې او کړکېچ څخه ځان ګوښه کړي خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوی د کمیټې کار غیر قانوني دی خو ارګ وایي چې کمیټه به خپل کار ته ادامه ورکړي نور تفصیل د ممتاز بهیر ده
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل د ولسمشر غنی د تقنینی فرمان له ردیدلو وروسته د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون او د کمشنرانو د غوراوی کمیټې کار قانوني بنسټ نه لري
زه فکر کوم چې د دوالو مجلسانو د فیصله په نتیجه کې د کمیسیون اصلاحات یا د غوراوی کمیټې کار به پای ته رسیدلی وي قانوني جواز نه لري چې خپل کار نته دامه ورکړي
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د روانې اونۍ په پیل کې به د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړي خو د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د ټاکنو د کمیسیون د مشر د سرګندونو په خبرګون کې امریکا غږ ته وویل په ټاکنیز نظام کې اصلاحات د ټول ولس غوښتنه وه چې له مخې ولسمشر په دغه سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو تقنیني فرمان د افغانستان ملي شورا ته وړاندې کړ ښاغلی هاشمی وویل چې دغه فرمان له مخې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه به د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکړي
ممتاز بهیر وو چې د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس څرګندونو او د ارګ د عکس العمل په اړه ریپورت راکړ او دا هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه عراق وړاندیز کړی دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي د ایران او سعودي ترمنځ روابط هغه مهال خراب شول چې سعودي یو شیعه ملا اعدام کړ او په تهران کې د سعودي په سفارت باندې برید وسو د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې د منځګړتوب پیشنهاد وکړ خو هغه د شیخ نمر النمر اعدامول یو جنایت وباله سعودي او د سعودي ملګري هیوادونه ویلي دي چې د شیخ نمر په تروریزم محکوم سوی وو او د هغه د اعدامولو غندنه د سعودي په کورنیو چارو کې د مداخلې مترادف عمل دی امریکا ترکیه په دې سیاله ده چې د داعش خلاف مبارزې کې د امریکا سره ګډ کار کوي امریکا وایي چې هغه بهرنیانو ته اوس ډېره ګرانه سوې ده چې د ترکیې د سرحد نه تیر سي او په سوریه کې د داعش سره یوځای سي د امریکا پوځ وایي چې په عراق او سوریه کې د دسمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي بریدونو کې شاوخوا 2500 وسلوال وژل سوي دي د امریکا د پوځ وایي ډګروال سټیف وارن خبریالانو ته وویل چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشت نه چې امریکا په عراق او سوریه کې هوایي بریدونه پیل کړي دي تر اوسه پورې داعش لږ تر لږه 60,000 کیلومتر مربع ځمکه له لاسه ورکړې ده بل پلو ته داعش هغه نجلۍ اعدام کړې ده چې د سوریې د رقی په ښار کې د روزمره ژوند په اړه ریپورټونه خبرول رقیه حسن دیش کلنې وه او د سوریې په رقی کې ژوند کاوه رقیه د فیسبوک له لارې د نیسن ابراهیم په نامه خبرونه خبرول د هغه رقیه د اعدامولو نیټه معلومه نه ده خو هغې د 2015 کال د جولای د میاشت راهیسې په فیسبوک څه نه ولیکلي د امنیت شورا وایي چې د شمالي کوریا په خلاف د نویو بندیزونو مسوده برابره وي نور تفصیل د خلیل خان څخه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیلان ورسته لیدنه وکړه چې شمالي کوریا بل اټمی ازموینه وکړه. د امنیت شورا پرون په یو استراري غونډه کې وویل چې د شمالي کوریا د اقدام د نړۍ سولې او امنیت ته خطر دی. شورا زیاته کړې ده چې د شمالي کوریا اټمی ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو څخه واضح سرغړونه ده. امریکا او د نړۍ نور طاقتونه د شمالي کوریا د ایدا په اړه چې ګوندې د هایدروجنی بم ازمایښت کړی دی شک څرګند کړی دی. سپینې ماڼۍ په شمالي کوریا باندې سخت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې د امریکا مقدماتي څېړنه دا نه تاییدوي چې شمالي کوریا د نایتروجنی بم ازمایلی وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند نینډ پرایس په یو بیان کې ویلي دی چې امریکا دا خبره تل کړې ده چې شمالي کوریا به په اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه ونه مني. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بیا ویلي دی چې د شمالي کوریا اقدام به د سیمې امنیت ته خطر متوجه کړي او په نړیواله کچه به د اټومي وسلو د ټکنالوژي د خپرېدو د مخنیوي هڅې کمزوره کړي.
او دا هم یو څو نور خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو نه دوه بندیان ګانا ته استولي دي. دغه وزارت وایي چې دغه دوه مشکوک کسان وروسته له دې نه چې په قضیو باندې بشپړ غور سوی دی ګانا ته استول سوي دي. د ګانا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ګوانتانامو دغه دوه بندیان د یمن دي او د ټولو تروریستي تورونو نه سپین سوي دي بیا ګانا ته استول سوي دي. د امریکا د نیویارک په ښار کې یو محکمې هغه امریکایي تابه په دې تورن کړی دی چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د امریکایي ځواکونو د یوې اډې د باندې د موټر بم په برید کې لاس درلودی او د افغانستان ملي لوبډلې د زمبابوې ملي لوبډلې څخه د کرکټ د 51 ورځنیو د سیالیو لړۍ وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې د زمبابوې د کرکټ لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه چې په دغه سره افغانستان د 51 ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. په پرونۍ لوبه کې زمبابوې افغانستان ته د 240 منډو هدف وټاکه چې دغه هدف افغانستان په آخري اور کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د ملي لوبډلې لوبغاړي ګلبدین نایب غوره لوبه وکړه چې په نتیجه کې افغانستان زمبابوې ته ماته ورکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی دی راپورته. ترکیه هلی ځلې کوي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنز د مخ په زیاتېدونکو شخړې او کړکېچ څخه ځان ګوښه کړي. وروسته له هغه چې سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام کړ او په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې یرغل وسو، انقره د احتیاط څخه کار واخیست چې کومه خوا ونه نیسي. په دې اړه دوریان جونز د استانبول څخه دا راپورټ راستولی دی. د تهران او ریاض ترمنځ مخ په زیاتېدونکو ډیپلوماتیک بحران انقره دې ته متوجه کړې ده چې پرتله په پام کې وساتي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلوموز په ډیر احتیاط سره یو بیانیه خپره کړې او په هغه کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله او د شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدامول دواړه غندلې دي. مګر د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې اعدام یو داخلي مسله وه. د ترکیې د جمهور رئیس د ورځپاڼې سیاسي مبصر سمی ایدیز وایي چې انقره په سخت حالت کې ده. هغه داسې وویل:
A very difficult situation, of course. I mean, there's not much love lost between Turkey and Iran at the moment.
په دې کې شک نشته چې ترکیه هم دا اوس د سخت حالت سره مخامخ ده. که څه هم چې د ترکیه او ایران د پخوانه لا چندان سره جوړه نه وه، خو دواړه هیوادونه دا غوره بولي چې خپلې اړیکې سره وساتي. او ترکیه د ایران په انرژي باندې زیاته متکی ده، ځکه نو د ایران سره جنجالونه او تاوتریخوالی هم حد لري. له بلې خوا ترکیه د سعودي عربستان سره هم نوې ستراتیژیکي اړیکې پیل کړي دي. ایران له روسیې څخه وروسته دوهم هیواد دی چې ترکیه ته زیات طبیعي ګاز ورکوي. انقره هم دا اوس له مسکو سره د ډیپلوماتیک بحران په منځ کې ده او زیات کوشش کوي چې د روسیې په انرژي باندې خپل اتکا ختم کړي. د استانبول د پوهنتون د نړیوالو اړیکو کارپو سالی اوزل وایي چې د تهران سره سیمه ییزه سیالي انقره ته زیات سرخوږی دی. هغه وایي:
We have an undeclared contest.
موږ یو نه اعلان سوی سیالي او مسابقه پیل کړې ده. هغه په عراق ده، هغه البته په سوریه کې ده، او هغه به حتی شاید په عراقي کردستان کې هم وي. او ایران او روسیه د ډېر نږدې څخه ګډ کار سره کوي. خو د تهران سره سیالي په خاص ډول په سوریه کې چې دواړه خواوې په کورنۍ جګړه کې د مخالفو اړخونو ملاتړ کوي دا خبره واضح کوي چې انقره ولې په دې وروستیو وختونو کې د ریاض سره د ستراتیژیکي اړیکو پیاوړتیا ته ملا تړلې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیره میاشت دا تعهد وکړ چې ترکیه به د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم ضد سیمه ییز سنی ایتلاف کې شامل کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د ترکیې د لویدیځو متحدانو د نظر سره سم د سه شنبې په ورځ د ریاض او تهران څخه وغوښتل چې د معقولیت څخه دې کار واخلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 40 دقیقې دي. پام وکړئ بل رپورت. د خوست ولایتي شورا او حکومتي چارواکي وایي چې ځینې مهمې پرمختیایي پروژې د ملي اردو د ځمکو د ملکیت د ادعا له امله په ټپه ولاړې دي. دوی له ملي دفاع وزارت ته د همکارۍ غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د خوست ولایتي شورا رئیس یو خبری کانفرنس ته ویل چې ملي دفاع وزارت په ښار او ځینې ولسوالۍ کې پر هغو ځمکو د ګڼ شمېر پرمختیایي پروژو تطبیق مخه نیولې چې دغه وزارت یې خپل ملکیت بولي. رئیس عبدالولی وحیزی وایي چې د ښاري پراختیا د ماستر پلان او د غرض ځینو نورو پرمختیایي پروژو د تطبیق لپاره اړتیا لیدل کېږي چې د ځمکې اړوند ادارو ته په واک کې ورکړل شي. هغه پر ملي دفاع وزارت انتقاد لري چې په لوی لاس غواړي د یادو پرمختیایي پروژو مخه ونیسي. وحیزی په دغه پروژو کې د ځینو ښوونځیو صحي مرکزونو او د استوګنې د ښارګوټو یادونه وکړه.
د ملي دفاع وزارت په دې کې وقدایي چلند کوي. د څو کلونو راهیسې په خوست کې د لسګونو عمل منفیا پروژو مخنیوي کړی ده او د عمل منفیا پروژو د تطبیق لپاره مزاحمت کوي. د نادر شاکوټ په ولسوالۍ کې یو روغتون چې په ډیر لوړ او غذافو مصارفو سره جوړ شوی ده د معتادینو لپاره، اوس فعلا د هغې د چاردیوالي دپاره اجازه نه ورکول کیږي چون وزارت دفاع وایي چې دا ځمکه زموږ ده.
د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وحیزی زیاته کړه چې دغه ستونزه یې له مخکې مرکزي حکومت سره شریکه کړې، خو وی ویل چې تر اوسه یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړي یاد شوي خبري کانفرنس ته په خبرو کې له دفاع وزارت وغوښتل چې د ولایت د خلکو د ستونزو د حل لپاره اړتیاو ته په کتو سره د بنسټیزو پروژو تطبیق ته اجازه ورکړي.
خو دغه برخه کې د ملي دفاع وزارت د زیاتره ځمکو ادعا لري چې دا ځمکې زموږ مربوط دي، خو چون د ولسمشر حکم په هغه وخت کې وضاحت درلود په دې برخه کې چې هغه پروژې چې د ښاروالۍ د پلان په اساس باندې تطبیقیږي هر ارګان پورې چې اړه ولري هغه ځمکه باید ورته انتقال شي، اما تر اوسه پورې دغه کار صورت نه دی نیولی. او
د خوست دیوالی مرسیال وایي چې د ولایت کې د ملي دفاع وزارت د مربوطه ځمکو کرایې اټکلي اندازه نشي په ګوته کولی، مګر تاییدوي چې ځینې پروژې د ملي اردو د مخالفت له امله نه دي تطبیق شوې. عبدالواحد پټان له امریکا غږ سره په خبرو کې د یادې شوې ستونزې د حل لپاره له مرکزي دولت څخه د ولایت د ځمکو د ملکیتونو د تشخیص په مخه د یوه پلاوي د رالیږلو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزارت ادا او یا د ښاروالۍ ادا یا د ځمکو د چارو تنظیم د امیریت ادا او د زراعت ادا دا ټول باید په اسنادو باندې وشي او اسناد مخکمه سر زوکه چې بهادر اسناد زمنګ په دې جنگونو کې د من زمنګ تلی دی او زمنګ پلاس کې نشته. اوس یو شی پاتې دی چې هغه نخانی او نخې دی چې دې ځکه زما یو نخو.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر امریکا غږته ویل چې دغه وزارت په مرکز او ولایتونو کې خپل ملکیت څخه د ساتنې مسؤلیت لري، خو هغه زیاته کړه چې دفاع وزارت هیڅکله په ولایتونو کې د پرمختیایي پروژو په تطبیقي خنډ نه دی جوړ کړی. ښاغلی وزیری په دغه برخه کې د قانوني مراحلو د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
دفاع وزارت د وزارت زراعت سره، د ریاست جمهوری سره، د دوی سره په تفاهم باندې یا د ځمکې استملاک شي د وزارت دفاع نه ورکړل شي د خوست ولایت مقام ته، او یا د ځمکو په بدل کې نور ځمکې ورکړل شي، یا د جمهور رئیس فرمان باید موجود وي چې د ځمکې تصور کوي ولایت ته. کچری دا کار په قانوني توګه وشي وزارت دفاع څه حق لري چې د دې مخه ونیسي؟ معنا دا ده چې چیرې دفاع وزارت ځمکې دي هر څوک په خپل سر باندې نشي راتللی، هغه کار په پروژې پکې جوړوي، هغه که هر شی پکې جوړوي وزارت دفاع حق نه لري چې چاته دا ځمکې همداسي پرېږدي.
په عین وخت کې د خوست ښاروالي هم وایي چې نفوس او د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو سره د ښار او د استوګنې د کورونو پراختیا ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
मौसम लयारा लेवनी दिली तराशा लेवनी मौसम लयारा लेवनी दिली तराशा चि गुलाब याओ बल्लवर को बस परली कली तराशा चि गुलाब याओ बल्लवर को बस परली लेवनी मौसम लेवनी बिली तराशा लेवनी मौसम लेवनी बिली तराशा तराशा देवा ने चरता तो दिखा नासा पी लेवनी मौसम लेवनी गिली तराशा लेवनी मौसम लेवनी गिली तराशा हर जान खैसते पुख्तुमी दासन सरा तो हर जान खैसते संभाल कली मी दी तारा स्पेलनी कली तराशा संभाल कली मी दी तारा स्पेलनी लेवनी मौसम लयारा लेवनी गली तराशा लेवनी मौसम लयारा लेवनी गली तराशा दस परली वादा तेरा अगला शल
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوري. وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان 8 بجې او 50 دقیقې دی. په مکرې درنو اوریدونکو دی راپورته. یوازې ایران نه دی چې سعودي عربستان ته خطرونه پیدا کړي، بلکې د داعش افراطي ډلې هم د سعودي عربستان د شاهي خاندان په ضد ډېر زیات منفي پروپاګند شروع کړی دی. د امریکا جغ خبریال جیمی دیمتر په دې باب یو رپورټ برابر کړی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
په واشنگتن کې د منځني ختیځ د چارو او د جهادي ډلو د پروپاګند د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز یو غړی موران خیات وایي چې دا څو هفتې کېږي چې د داعش ډلې د سعودي عربستان په ضد په مطبوعاتي پروپاګند لاس پورې کړی دی. په سعودي عربستان کې د څلورو شیعهګانو د اعدام نه وروسته ایران په هغه ملک باندې د خدایي عذاب د نازلېدلو خبرداری ورکړ. د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د شخړو نه وروسته دغه مسلې ته بین المللي توجه هم اوښتې ده. په اعدام شوو کسانو کې درې څلوېښتنه سنی جهادستیان وو. د داعش ډلې حتی د دغو اعدامونو نه مخکې هم د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په ضد خپله پروپاګنډا پیل کړې وه. د عراق د النبار د ایالت نه د داعش د ډلې په یوې ویډیو کې په سعودي عربستان د دې الزام لګېدلی چې په کامل ډول د اسلامي شریعت په تطبیق کې ناکام شوی. د داعش د ډلې یو بل غړي ابو اعظم الجزاروي د سعودي عربستان مذهبي عالمان پر ریاکارۍ ملزم کړي دي او په سعودي عربستان کې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې هغوی په نښه کړي. دا اول ځل نه دی چې د داعش د ډلې هغه خلک چې پروپاګند کوي د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ لکه د القاعده په شان اعتراضونه کوي، بلکې له دې نه مخکې هم تبلیغات کړي وو. د داعش افراطي ډله د لویدیځ په شان د سعودي عربستان او د خلیج د سیمې د نورو ملکونو مشران خپل دښمنان ګڼي. د 2015 کال د می په میاشت کې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د سعودي عربستان شاهي کورنۍ د غرب سره په همکارۍ متهم کړه. هغه دا هم ویلي دي چې اواز د داعش ډله د سنیانو حفاظت کوي. په همدې توګه هغه د ډسمبر په میاشت کې د ټوریزم په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو ملکونو په ائتلاف هم انتقادونه کړي وو. او ښاغلی مروان خیات وایي چې همدا اوس د داعش ډلې د سعودي عربستان په ضد تقریبا 15 ویډیوګانې خپرې کړي چې وخت یې د 15 نیولې بیا تر نیمې ګنټې پورې رسیږي. سعودي عربستان د داعش ډلې ته د یوې ټروریستي ډلې په سترګه ګوري او په سوریې او عراق کې د دغې ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلافي قواو کې هم برخه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی هیواد دی، خو په دې هیواد کې د وسلو د لارې د تشدد له امله د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله ډېر کسان وژل کیږي. نور تفصیل تاسو د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واوري.
د کنیکټیکن د ایالت په نیو ټاون، د اوریګن د ایالت په روزبرګ او د کالیفورنیا د ایالت په سان برنډینو کې ټولې ډلې وژنې د وسلو په واسطه ترسره شوې دي. ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې د یوې وینا په ترڅ کې د دې ستونزې د حل لپاره د امریکا خلکو ته مراجعه وکړه.
خلک وژل کیږي، نور د همیشنۍ پلمې کفایت نه کوي چې موږ اقدام ونه کړو.
ښاغلی اوباما هغه اجرایي اقدامات اعلان کړل چې په هغوی کې د جرمي سوابقو د څېړلو او د وسلو د قوانینو د تطبیق پراخول شامل دي. هغه له احساساتو نه په ډکو ټکو کې د هغو کسانو خبرې رد کړې چې پر هغه د اساسي قانون د هغه دوهم تعدیل د سرغړونې تور لګوي چې امریکایانو ته د وسلو د درلودلو حق ورکوي.
په نیوټن کې د لومړي ټولګي زده کوونکو او هر کورنۍ هیڅکله هم داسې تصور نه کوه چې ګران ماشومان او خپلوان به یې په ګولۍ ووژل شي. کله چې زه د هغو ماشومانو په هکله فکر کوم نو ما غمجن کوي.
خو د ولسمشرۍ کاندیدانو او د کانګرس ځینو غړو دغه نوي جرایي فرمانونه وغندل او ژمنه وکړه چې که وټاکل شي نو دا به لغوه کړي. ډونلډ ټرمپ د ماساچوسټس د ایالت په لوویل ښار کې وویل
ولسمشر اوباما یوازې غواړي چې هر وخت اجرایي فرمانونه لاسلیک کړي. دا سم کار نه دی. دا د دوهم تعدیل پر اساس نه رامنځته کیږي، دا کار نه کیږي.
د ټرمپ جمهور غوښتونکو سیال جیب بوش د دغو بدلونونو د وضع کولو لپاره د ولسمشر اوباما پر صلاحیت نیوکه وکړه او له هغه نه وغوښتل چې له کانګرس سره د دې ستونزې د حل لپاره پر یو قانون کار وکړي.
ولسمشر د دې صلاحیت نه لري چې دا کار وکړي. که د وسلو د قوانینو په اړه کومه ستونزه وي نو هغه باید کانګرس ته مراجعه وکړي.
خو د ریاست جمهوری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ولسمشر د اقدام وستایه.
زه پر هغه څه ویاړم چې نن سهار ولسمشر د خپل اجرایي فرمان په واسطه غوښتنه وکړه. زه خوشحاله یم.
د دې موضوع په اړه د متحده ایالاتو د سینا مجلس هم د ګوندونو پر اساس ویشل شوی دی.
ولسمشر په بشپړ ډول په غلطه لاره روان دی. یو ځل بیا موږ ولیدل چې ولسمشر له خپل اجرایي صلاحیت نه تیر شوی دی.
خو ډیموکرات سناتور ریچارډ بلومنتل وویل چې دې اقداماتو ته ډیره سخته اړتیا وه.
نو کوېسچن
په دې کې شک نشته چې دغه اقدامات به د خلکو ژوند وژغوري، ځکه چې هغوی به له مجرمینو، ناوړه استفاده کوونکو، په نشه یي توکیو روږدو کسانو او نورو خطرناکو خلکو نه وسلې لرې وساتي.
بلومنتل د کنیکټیکټ د ایالت دی او د وسلو د تر ټولو زیاتې ډلې ایزې وژنې په همدې ایالت کې شوې دي.
او اوس په مکری لاندې خبرونه ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وایي چې د انتخاباتو د کمیسونو د غړو د غوراوي د کمیټې کار غیر قانوني دی، خو ارګ ویلي دی چې د غوراوي کمیټه به خپل کار ته دوام ورکړي. امریکا ترکیه په دې ستایلې ده چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا سره ګډ کار کوي. امریکا وایي چې هغه بهرنیانو ته اوس ډېره ګرانه سوې ده چې د ترکیې د سرحد څخه تیر سي او په سوریه کې د داعش سره سي. د امریکا پوځ وایي چې په عراق او سوریه کې د دسمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې شاوخوا 2500 وسلوال وژل شوي دي. د بلې خوا داعش هغه نجلۍ اعدام کړې ده چې د سوریې د رقیه په ښار کې د روزمره ژوند په اړه رپورټونه خپرول. رقیه حسن 10 کلنه وه او د سوریې په رقیه کې ژوند کاوه. رقیه د فیسبوک له لارې د نیسن ابراهیم په نامه خبرونه خپرول. د اغلې رقیه د اعدامولو نیټه معلومه نه ده، خو هغې د 2015 کال د جولای د میاشت راهیسې په فیسبوک کې څه نه ولیکلي. د امنیت شورا وایي چې د شمالي کوریا په خلاف د نوي بندیزونو مسوده برابروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې شمالي کوریا بله اټومي ازموینه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د په شارجه کې د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ته په دوو وکټو ماته ورکړه چې په دې سره افغانستان د 51 ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. په پرونۍ لوبه کې زیمبابوې افغانستان ته د 249 منډو هدف وټاکه، چې دغه هدف افغانستان په اخرو اورو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. او د امریکا د نیویارک په ښار کې یوې محکمې هغه امریکایي تابع په دې تورن کړی دی چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د امریکایي ځواکونو د یوې اډې د باندې د موټر بم په برید کې لاس درلود. که چیرې دغه کس چې محمد محمود الفرخ نومیږي مجرم وګڼل سي، نو هغه به خپل ټول عمر په زندان کې تیر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مخ کې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنان اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 3. په کندهار کې بنان اسمان شین وي. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په هلمند کې بنان اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصت کیږو. د درې خپرونې همکاران حاضر دي. نسرین محمود عزیزی به خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.